시작할 것임.
سلام د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلاست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټوټر لیکلی دی دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. مېرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د فبروري له 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې.
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د معمول له مخه ته هیڅ انسان هم زړه نه خفي سي بریت وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 4 ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سې شنبې د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤولو ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي د عاملینو په سلټ روانه ده، ان شاء الله وبنیول سی او د خپل جنایت انجام به وویني، او همدارس د راتونکو د ډول پیښو لپاره به هم لازم تدابیر په پام کې ونیول سی. د هیوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري او ان شاء الله دا مسؤلیت به ادا کړي. خو دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و، د سیاسي هغه ښوونځی ده او د معمول له مخې هلته هېڅ انسان هم زړه نه خوري چې برید وکړي او هېڅ موخه نشته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې دغسې اقدام ته ملاتړ یې او داسې کار کوي. په هر صورت اسلامي امارت په انشاءالله دې مخنیوی کوي.
جرمني آژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل ستران زیاتوي چې لا هم دا وروستۍ شمېرې نه دي. یو شمېر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یوه تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني آژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله، همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید په روس شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و، تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و، تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیر وه، تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه، او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیر دي د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پور شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ، لږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنۍ او نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کی هیوادونه د جمع پورز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلانه غونډه پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکو ستونزو بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پورې کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړې. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بېوزلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمېر خواران تور پورې کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هره ورځ ګڼ پیغامونه رارسېږي. د څو تنو څرګندونې دلته درسره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کلي چې ګوته اچوئ.
له تاسو پانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمین دي، 180 مشرتوري دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرویس په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي.
دغه مرستې د سنګینو ولسوالۍ ته راځي. جنګونو، ټکانو، خواریو، تکلیفونو مز ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان په روسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمېر لری پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلن د خپل ټویټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوې دي. ښاغلی فلن ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې 13 میاشت د ځمکنیو ماینونو په چودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکی املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپله چپه پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوي دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ورباندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس حبزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تېر یوه میاشت کې په کندهار کې 44 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپي سو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
کې میرویس روغتون ته په ټول څلور څلوېښت ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي چې له وجې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبل اوښتې چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی دی چې په 2008 کال کې په پاکستان کې وشل شوه، او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چېرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکې یې د ده د لرې کولو لپاره توطیا جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنټ او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه آسان کارم نه، ځکه چې مختلف رای خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه وي.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونی د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرون بیا د ناروغۍ خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانخیسته.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سلام، زمال علی بشیریم او دخپروینی دیه برخی تمو هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال سپراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانی تجوان سخت شویده. نمور چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست منور پا کورونو که پا کارکوالو سر دومر گردی چه خپل و معصومانت دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومی اوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالک کودک دارم که سال سپراغ
زه او ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم، نخه خواړه او نه هم خمیوه.
تی خوبه که ما به زینا بده میوه خوبه بده.
په افغانستان که پروسته کلون که ورخت کم شوه ده و پده سره لکروندو ده کروندگو رو پا حاصل که هم کم والی راغلی. ده ماشومان ده ساتن اداری اسیف ده چلدرین راپور خیلی چه په افغانستان که ده 2 میلیون ماشومان ژوند ده کرنی پوره تدلی ده چه پروسته کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نور رو دیر دوی کورنی اغیزمنی کرده دی. ده ده راپور مندنی خیلی چه په افغانستان که یو اتیا سلنه کورنی ژوند چه 25 میلیون کسان کیگی لکه کرنو مالداری سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته یې وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو ارزینو په چاکې درې څلور نپاره خوړلې دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کېږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 15 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي دي. تقریبا 40 شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو مقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مخالو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به وي، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو مینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم یې هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ARV یا انټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه د دې علاج یا د واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دي چې سمو دا وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلی و. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کې راته. والسلام.
زه سردار د بلاتوست ولایت غورمایشه ولسوالۍ تاسو راځي چې موږ سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوښ سره واوري او ناشري کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ژوند وو، دغه زموږ منطقات بل خصوص موږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی اوبه من لري، یو د مرغا ورود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې خیرودخانه کې دی هغه لی سور تنور بیل د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریخ دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو.
یاران مال زدای را بند بند کیارا لاشه دیمز مز دغه خاص د امهله د زدغه مات غام نظر کی دغه د افغانستان تاریخ کی دغه مل پیغام د مشران تلمان تور سو زدغه د افغانستان تاریخ کی قانوني کی او دولت رایت کی کری دولت ور دین دی اخر نور کیسونه دی دغه کی سو خو د سلام
زدا سنگن سزاګر مش په منځ کې را مرستې مشتر نه درا کوي په کاټ از موږ شهر نومو هغه نو یو څه موږ سکري به چې موږ کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا به سم سیمه ست دین کاټ راځي نه مالي
زموږ غږلا زدې رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خدا شه به پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبري وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبري وکړه. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 مليون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 40 مليون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگتن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د سرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکي زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو 14 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووزي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارک میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږه د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه وروسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په 1350 خولې پښپانه سو و چې په 1500 پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده ته دا شهروالان باندې امر وکړي چې خود لا څه ده کې کور خونه په ډالر دې او ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت چې دې چې په مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خبر راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارو نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي روژه د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی دا به وزله غریب خلک دی د دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي هغې درد تکلیف او غلط ته رسېږي عوام ته رسېږي دکانداران ګرام نه دي سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي او سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړله او شیان بېخي بې حده ګران شوي دي او دغسې نه کوي متوجه شي ده د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي تر چا تکسي غواړي پشي کوي دا باید نه که سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې بېحد لوړې دي او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خود دی اندازی دیر زیادی دی گرانوالی بیسا دیر دیر زیادت خاطری دا و دا دیروجی پر میاش که بیا لسچند دا شلچند دا اره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تیز مگه دا درفاستی چی دا کم تاجران چی کم یکون چلی یا دکانداران او دا غیر یکون دو خود دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید چی دا خلکو بندی او گردی او دا خلک شاروالین و الامدار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روژه د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 15000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارکزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارکزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي د پهار نایي کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی د شکایتو ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې دا بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زونونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولی چې په دې کمیسیون کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده پدې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازي د تجارت وزارت په صلاحیت استازي د اوتاغای تجارت د لوی چارندوالۍ د استخبارات او همدارنګه زموږ د کومه مواد چې په نښنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو د زمور سره دی عموما د ګران فروشان چې کیږي د ظلم له لاسه کیږي د دې لاس نه کیږي او څوک وایي وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅ اول چې د عمده واردونکو زمور سره په کمیشن کې دا نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نسته خو خاصه د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسا په یو چیرې ګران خرڅوي 0159 8 سواتیا ستاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکې ونیسئ بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع مو تر کنټرول لاندې راوړی ده د خلکو نیوکې پر ځای دی موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل په ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بیې لوړې وي او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایاتو له خوا خامخا جلا اداري ورته موجود دي اورګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامې باندې. نقنامې داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د من ابتکار او کنټرول قیام چې کابل ښاروالۍ بی مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ یې براس کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي که چیرې بیا د ډالرو بیه د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا اول چې ډالر یو ځلې پورته شوه نرخونه هم ورسره پورته شوله کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه چې د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه هم نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي هغوی ته رسېږي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. یو ښه جدول د ځانه لري او د هر چا ګټه معلومه ده نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارکزای صاحب که دغه جدول له تاسو سره یې د بېلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو یوې بوجۍ وریجې یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو بیه څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اورېدونکي نه وي پوه تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې دی زه هم دا اوس در ټولې تاسو لولم او وایم د دې موضوع داسې دی چې موږ 19 کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو. دغه 19 کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باندې 150 ګرامه لس افغانۍ ده که جوړې دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 100 افغانۍ قیمت ده بعد 300 ګرامه او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې د نرخنامې جوړېږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي د ځان مشران لري چې مشران یې زموږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دی چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی هغه 2290 افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي هغه 2380 افغانۍ دی. ارد د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی او ارد وطنی چې ورته وایي 340 کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي هغه دغه 2150 افغانۍ دی. او دا ورځی چې دی هغه اول ورځی هغه نامی ورځی چې مرتاش ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي 2500 افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي 2280 افغانۍ دی او برنج سیلی چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی. پی بوجی پر غوښو باندې د پسه غوښه 460 افغانۍ گوشت گوساله 300 افغانۍ گوشت گاو 300 افغانۍ او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ تیل پټرولي 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ ایراني پټرولي تیل پټرولي ایراني چې ورته وایي 200 افغانۍ د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ او د ګاز مایع قیمت 60 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی دا که چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و بیا دلته کیفیت له لاسه تله و څلور رقم اوړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپازي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې، د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟ او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار والی دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور ملګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یې، دوم نه یې، څلورم نه یې، شپږم نه یې، درېیم نه یې، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی زموږ عملت خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدې له عمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي، د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته یې ولرېږو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې څلور ویشت ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا